د ماسپخین یو بجه شو اوریدونکو د مشال ریډیو په دیو بل خبري غړای کې ز هارون بچا له تاسو سره هم سلامونه مې ومني. و وبوري چې افغان طالبانو ویلي د دوی دوه استازي بعد پیرس په کانفرنس کې چې د افغانستان د سولې په بهیر د خبرو لپاره جوړیږي ګډون وکړي. پاکستان د افغان ولسمشر هغه سرګندونه رد کړي چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسد الله خالد د حمله پلان په کوټه کې جوړ شو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي د پاکستان دریو صوبو د کاله باغ ډیم مخالفت کړي او ځکه نو دوی به جوړولو ته سوک پرې نکړي. په خبرونه کې په ډیر اسماعیل خان کې د مسعود د احتجاجي لاریون حال درکو او ونیس پروګرام د باختر ستوري هم درورو. فاول ورزو پامیر ساحل ته چې د دې ساعت مهم خبرونه ترنوو.
لکه څنګه چې مو اوریدل افغان طالبانو ویلي د دوی دوه استازي په پاریس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونې رد کړې دي چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد بریت په پاکستان کې تنظیم شوو او مصري ولسمشر له خپل هغه فرمان لاس اخیسته چې تر مخې د ته پراخ واک ترلاسه شوو. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې وسلوالو طالبانو منلې ده چې د دوی دوه استازي په پاریس کې په هغه غونډه کې ګډون کوي چې د افغانستان د سولې پر موضوع جوړیږي. د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي اژانس تویلي د دوی دوه استازي شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دې خبرو کې برخه واخلي. افغان ولسمشر حامد کرزي تیر ورځ یوې خبري غونډې ته د وینا پر وخت د دې کانفرنس جوړولو ملاتړ وکړ، خو ویل چې داسې ټولې خبرې باید په افغانستان کې دننه وشي. د غونډه د یوې څېړنیزې ادارې په نوښت روانه میاشت د فرانسې په مرکز پاریس کې کیږي. غونډې ته د افغانستان د سیاسي اپوزیشن غړي او کارپوهان هم وربلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې چې ګواکې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد بریت په پاکستان کې ترتیب شوی و. د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي غوره به دا وه چې تر تور لګولو مخکې افغان دولت د پیښې په اړه اسناد او شواهد له پاکستان سره شریک کړي وای. اسدالله خالد د پنجشنبې پر ورځ په کابل کې د یوې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې ژوبل شو. ولسمشر کرزي پرون په کابل کې ویل چې دا حمله په کوټه کې ترتیب شوې او دا چې په دې اړه بل پاکستانه وضاحت غواړي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله ورکړي چې کاله باغ ډیم دې جوړ کړل شي، دی به یې ونه مني. تیر ورځ په پیښور کې د کالباغ ډیم پر ضد یوې جلسې ته د وینا پر وخت اسفندیار ولی خان وویل هر کس چې په حکومت کې راغلی د پنجاب په زور یې خبره کړې ده چې دا ډیم به جوړوي.
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور هغې هم دغه خبره کوي چې مونږ کالباغ ډیم به جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وایي چې بې اتفاق ده مونږ کالباغ نه مونږ. زه ورته یو خبره ستاسو د ټولو په وساطت کوم، زه نه کنسنسس تقوم او نه اتفاق تقوم دې نه منم چې دې وایي سپریم کورټ فیصله وکړي. قسم نه کېدل چې سپریم کورټ هم هغه فیصله ومني.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان زیاته کړه که پنجاب ورسره د ورور په توګه وسی خوخه ده، که نه پښتنو نه پخوا د چا قومندانۍ منلې او نه به یې وس ومني. ورځې مخکې لاهور هایکورټ په خپله یوه پرېکړه کې ویلي ول چې کالباغ ډیم دې جوړ کړل شي. د دې پرېکړې پر ضد په سند او پښتونخوا کې احتجاجونه وشول. پر قبایلي سیمې شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. د چارواکو په خبره نننۍ حمله غرمه د شمالي وزیرستان په غلام خان تحصیل کې شوې ده. حمله د وسلوالو پر پټنځای شوې ده. تر اوسه د مشکوکو وسلوالو د پیژندګلوۍ په اړه څه نه دي ویل شوي. دا په روانه میاشت کې د بی پیلوټ الوتکو درېیم برید دی چې پر وزیرستانونو کېږي. د پنجشنبې پر ورځ د شمالي وزیرستان لمیرري سره نږدې په شوې حمله کې د القاعده یو مهم مشر شیخ خالد الحسین چې د ابوزید په نوم پیژندل کېده د وژنې رپورټونه ورکړل شوي چې د پاکستان حکومت یې لا پخلی نه دی کړی. د قبایلي سیمې خیبر په باړه کې یو ریموټ کنټرول بمی چاودنه شوې چې پکې د اف سي ځواک یو سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی. د دې بمی چاودنې پړه تر اوسه چا نه ده منلې. پاکستانی ولسمشر آصف علي زرداری په برتانوي روغتون کې لملال یوسفزي سره لیدل دي. تیر ورځ زرداری د نوموړي له ډاکټرانو پلار ورونو سره ولیدل. ملال یوسفزي د برمنګم د ملکې الیزابت په روغتون کې ده او هلته یې درملنه کیږي. نوموړي د اکتوبر پر 9 وسلوالو طالبانو په سواد کې اشتلی و. د رسنیو له وینا سره سم پرون ډاکټرانو ولسمشر زرداری ته ویلي چې ملال ژر پر غېدو ده. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دی تیار دی چې په امنیتي تړون کې امریکایي ځواکونو ته د قضایي خوندیتوب یا استثنا پر ورکړه غور وکړي. ټاکل شوی دغه تړون راتلونکی کال لاسلیک شي. دا تړون به تر 2014 زیږیز کال وروسته چې د ناټو ځواکونه له افغانستان ووځي په افغانستان کې د امریکا پوځیانو موجودیت بڼه یا تشکیل او د سرتیرو او پوځي اډو شمیر مشخص کړي. کرزی پرون ویل د اساسي غوښتنې دا دي چې امریکا ټول هغه کسان چې له ځانه سره ساتلي او یا په زندانونو کې بندیان دي افغان دولت ته وسپاري او خپل ټول زندانونه وتړي او د پر افغاني کلیو له چاپو وهلو ډډه وکړي. کرزی ویل که دغه شرایط پوره شول نو بیا افغانستان لیواله دی چې امریکایي پوځیانو ته د خوندیتوب ورکولو پر مسأله غور وکړي. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس او شاتسکس وایي په دې هیواد کې لا هم له بشري حقونو سرغړونې کیږي. د ویل دغه سرغړونې په ځانګړي ډول د ښځو له حقونو کیږي. او شاتسکس چې پرون یې په کابل کې د بشري حقونو ونۍ پرانیستله له مشال راډیو سره په خبرو کې وویل د اروپای ټولنې ویشت غړي هیوادونه په افغانستان کې د ښځو له حقونو د سرغړونو رپورټونو ته ځانګړې پاملرنه کوي.
دا
یو ډیر خپا وندېخمن یو چې د خځو په نخښه کېدو په اړه پرله پسې معلومات ترلاسه کوو. د دسمبر 10 د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تختول شوی امریکایي ډاکټر راخلاص کړل شوی دی. دا ډاکټر افغان او امریکایي ځواکونو په ګډه نن راخلاص کړی دی. مصری ولسمشر محمد مرسی خپل هغه فرمان فسخ کړی دی چې تر مخه یې د قانون پرته ځان ته پراخ واک ورکړی وو. د نوموړي ویان البته ویلي چې مرسی به د لانجمن اساسي قانون یا آئین په اړه ټول پښتنه ونه ځنډوي. او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي معاینه ښیي چې د ده په بدن کې د سرطان نوي خپرېدونکي حجرې یا خلیې موجودې دي او دی به د دې د علاج یا جراحۍ لپاره نن کیوبا ته ځي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال ریډیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کول په روانه خبرونه کې بعد د ریپورتونو تفصیل ووري. افغان طالبانو منلې چې استازي به په پیرس کې د سولې په غونډه کې برخه اخلي. پاکستان د افغان ولسمشر هغه سرګندونه رد کړې چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد د حملې پلان په کوټه کې جوړ شوی و. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي په هیڅ صورت د کالا باغ ډیم جوړېدو خبره نه مني.
چې هر څوک حکومت ته راغلی دی د پنجاب په زور هغې هم دغه خبره کوي چې مونږ کالا باغ ډیم به جوړو. زه ورته یو خبره ستاسو ټولو په وساطت کوم، زه نه کنسنسس ته کوم او نه اتفاق ته کوم، دې نه منم.
په ډیر اسماعیل خان کې مسعود کډوالو له احمد زای وزیر غوښتنه کړې چې دوی دې له واڼې نه وباسي.
وزیر کوم دې میژ ورور دی، نه د پاکستان آئین څه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت څه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساتې د بل نه وخولي.
په خبرونه کې 19 پروګرام د باختر ستوري هم لرو چې پکې به د موسیقۍ د کاروبار له حاله خبر شي.
مارکیټ کې ګیساټي ممدا غارا امشا او ګلپان او شماشنا نغمو بارم جان ممدا پینده سنگر والا چری کی خود خرچه نه پوره کوي. یو لک خرچه کیږي 50,000 پوره کیږي. خلکو دونه ډیر زیات خپه شوی دي.
د دې هر څوري دوله لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو راځو خپل لولنی رپورټ ته. وسلوال طالبان وایي د دوی دوه استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې په پیرس کې جوړیږي او په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو پکې خبرې کیږي. دغه کانفرنس د یوې څېړنیزې ادارې په مشرۍ جوړیږي چې له افغانستانه سیاسي اپوزیشن او ځینو کارپوهانو ته هم د ګډون بلنه ورکړې ده. په دې اړه جزئیات له صالح محمد صالح باورو.
وسلوال طالبانو تایید کړی چې د دوی استازي به په هغه کانفرنس کې ګډون وکړي چې روانه میاشت په پاریس کې جوړیږي. د افغان اسلامي ایجنټس په حواله د طالبانو لخوا شهاب الدین دلاور او محمد نعیم په دغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره نومول سوي دي. راپور نوې دغه کانفرنس د یوې څرنیزې ادارې په مشرۍ رابلل سوی چې په افغانستان کې د سولې پر روان بهیر پکې خبرې کیږي. د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد افغان اسلامي ایجنټس ته ویلي دوی په فرانسه کې د دې کانفرنس بلنه منلې او د طالبانو دوه استازي به پکې برخه واخلي. راپور نوې چې په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون، ځینې سیاسي کارپوهان او د نظر خواندان هم برخه ولري. افغان ولسمشر هم دغه خبرو اترو ملاتړ کړی خو پیشنهاد یې کړی چې د افغانستان په اړه هر ډول خبرې باید په افغانستان کې دننه وسی.
هر هغه کوشش په افغانستان کې د بین الافغاني تفاهم د تقویې په اسکیج موږ دغه ملاتړ کوم او پکې ولاړ یو او خوشاله چې د مجلسونو کې خو د افغانستان د خلکو د پاره د جوړې ځای او د خبرو ځای افغانستان دی. که طالبان دي که نور دي، که سیاسي اپوزیسیون دي، که د دولت طرفداران دي، موږ ارزو دا چې دا ټول مذاکرات د افغانستان د انتقال سي او دا مذاکرات په افغانستان کې.
په پاریس کې د جوړیدونکي کانفرنس د اجنډا په اړه نور جزئیات نه دي خبر شوي. ځینې سیاسي کارپوهان دغه کانفرنس مهم بولي او وایي چې شایي مثبتې پایلې ولري، په دې معنی چې بېلابېل لوري به خپل نظرونه ووایي او د یو بل په دریځونو به خبر شي. وحید مجده یو له دغو سیاسي کارپوهانو دی.
مختلف لوري په دې کې خپل نظریات وړاندې کوي. دا یو ډېر ښه اقدام دی تر څو چې مختلف لوري د یو بل تاریخ څخه خبر شي.
په پاریس کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې افغان چارواکي هڅه کوي د سولې په مسله کې پاکستان هم دخیل کړي. په تیرو څو ورځو کې د افغانستان له اړخه دوه هیئاتونه پاکستان ته ولاړل چې په نتیجه کې پاکستان ځینې طالب بندیان خوشې کړل او د ځینو نورو د خوشې کېدو ژمنه یې وکړه.
په پاریس کې د جوړیدونکي کانفرنس په اړه چې وایي افغان د طالبانو استازي به هم پکې ګډون کړي. د سالم احمد صالح رپورټ مو ورېدو. افغان چارواکي غواړي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې شامل شي. همداراز په پاکستان کې ځینې کارپوهان په دې نظر دي چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه په منطقه کې د امن پر ځای کولو په لړ کې یو بل ته نږدې شوي دي. خو دوی بیا وایي ځینې قوتونه د افغانستان د سولې په بهیر کې خنډونه جوړوي. دا قوتونه څوک کېدلی شي؟ د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
افغان چارو باندې نظر لرونکي شنونکي او سیاسي مشران پاکستان کې د القاعده موجودګي د افغان سولې بهیر کې اولوي خنګني او وایي چې دواړو هیوادونو کې زوړ سوچ لرونکي قوتونه هم د پاکستان او افغانستان ترمنځ د نوې اعتماد فضا جوړونو ته خوشحال نخکاری. د نوم نخودلو په شرط یو کس چې د پاکستان حکومت کې په اهم چوکۍ پاتې شوی دی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې اوس هم د القاعده ځنې لوړپوړي مشران شته او هغوی نه غواړي چې امریکای یا د افغان موجوده حکومت سره دی د سولې او د امن خبرې وکړي شي. دغه خبره په پیښور کې د افغان چارو کارپو رحیم الله یوسفزی هم تکرار کوي او زیاتوي چې تر څو پورې د طالبانو مشر مولا محمد عمر او افغانستان دننه نور مزاحمتي تحریک غړي پوره پوره پخلا شوي نه وي د افغان امن بهیر کامیابېدلی نشي.
دلته چې کوم کسان لري پاتې دي یا پاینده کې هغه د امریکې خلاف دایمي جنگ دی. خپل افغان حکومت په دې کې چې د امریکې یو قسم له وړاندې دي طالبانو ته هم څه خلک چې دي هغه به هم د دې خبرو مخالفت کوي ځکه په هغه کې هم په دې مسله باندې اختلاف دی. همدغه وجه وه چې طالبانو د امریکې سره خپلې خبرې چې دي نو هغه معطل کړي.
خو بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې افغانستان او پاکستان د نن حالات د مخکې په شان نه دي او د افغان سولې بهیر کې اهم لوبغاړي یعنی افغانان گاونډي هیوادونه او د امریکې حکومت په منطقه کې د مخکې په نسبت امن راوستلو کې سنجیده ښکاري.
افغانستان د عزت احساس موجود دی. هغه صورتحال نه دی چې لکه څنګه چې شوروي اتحاد د سوویتین د فوجونو د وتلو نه پس دنیا افغانستان ته شا کړه. دې به خبر ده چې خپله افغانستان کې دننه د دلی پخلاینې یا دلی مفاهمت لپاره پوره امکان موجود دی او دغه صورتحال نه دی چې کومه مناظره یا انکتاب او
رحیم الله یوسفزی د پاکستان حکومت له اړخه د ځینې طالب وسلوالو خوشی کېدل د امن په سفر کې لوی ګام ګڼي او وایي چې راتلونکي وخت کې به د پاکستان حکومت ځینې اهم طالبان مشران هم خوشی کړي. خو د ده په وینا په دواړو هیوادونو کې اوس هم د سوړ جنگ والا سوچ لرونکي خلک شته.
سوچونه خوشتوي کنه تقریبا دا غواړي چې دا خبرې اترې ونه شي او د خبرو د لارې مسله حل شي. افغانستان کې داسې ډلې شته خاص توګه منې شمالي چې کوم تلوار دی هغه اوس خو شمالي تلوار نشته خو هغه چې کوم پخواني غړي دي هغه کې هم څه خلک طالبانو سره خبرې اترې نه غواړي. دواړو طرف ته داسې ډلې شته یا داسې سوچ شته چې هغه خبرې نه کول غواړي. بل دا خبره هم ده چې دا جنگ چې کوم دی د ډېرو خلکو دپاره او ډلو دپاره یو کاروبار دی. جنگ ودرېږي نو هغې دا کاروبار دغه ټول ګټې وټې دا بیا ختمېږي نو هغې نه غواړي چې دا خبرې وشي.
خو د عوامي نېشنل ګوند مشر سینیټر افراسیاب خټک وایي چې د امن پروسه کې افغانان د ټولو نه زیات کردار ادا کولی شي او باید چې ټول افغانان په خپل منځ کې کینی او د سولې او د امن لپاره یو لار راوباسي. خو دی وایي چې د افغانستان پاکستان او د امریکې حکومت لخوا د افغان د سولې بهیر لپاره خاص میکانیزم یا تګلاره نشته او باید چې دغه قوتونه په دې هم سوچ وکړي.
افغانستان
دغه کارپوهان وایي چې د پاکستان او افغانستان دولتونه د مخکې په نسبت په منطقه کې امن راوستلو کې یو بل ته ډیر نږدې شوي دي او په کار ده چې د خپل اولس او هیوادونو د خوشحالۍ او پرمختګ لپاره ګړندي او کوټلي ګامونه پورته کړي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
اوریدونکو، افغان ولسمشر حامد کرزی پرون په کابل کې یو خبری غونډې ته په وینا کې وویل چې د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد شوی حمله په پاکستان کې پلان شوی و. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د نوموړي د دې سرګندونو په باب یو اعلامیه خپره کړې. خو دا چې د حمله او د حامد کرزی سرګندونې بعد کابل او اسلام آباد پر اړیکو د سولې پر پروسې څه اغیز ولري، په پیښور کې زموږ خبریال مجیب الرحمن انګار د سیاسي چارو سوتنه کارپوهان پوښتلی او دا رپورټ یې چمتو کړی دی.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو اعلامیه په خپرولو د ملي امنیت پر لوی رئیس اسدالله خالد شوی حمله غندلې او دا یو مجرمانه عمل بللای. په دغه اعلامیه کې چې بیګا ماخستن خپره شوی راغلی چې که افغان دولت کره شواهد لري چې ګواکې دا حمله په پاکستان کې پلان شوی و، نو دوی ته دی وسپاري. پاکستان دا اعلامیه وروسته ترغیب خپره کړه چې حامد کرزی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته په وینا کې وویل چې دا حمله د پاکستان په کوټه کې پلان شوی و. په عین حال کې یو شمېر پاکستانی کارپوهان اندېښمن دي چې د جمهور رئیس حامد کرزی وروستۍ څرګندونې به یو ربیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ روابط خراب او د سولې هڅې له خنډ سره مخ کړي. د پاکستان د پوځ متقاعد افسر او د پوځي چارو کارپوه محمد سعد د نوموړي دا خبرې له وخت وړاندې بولي او وایي چې په دا ډول حساسو پیښو کې باید له ډېر دقت څخه کار واخیستل شي، کنه نو هغه زورورې کړۍ به په خپلو پلانونو کې بریالی شي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د دوستانه اړیکو پر وړاندې خنډونه جوړوي.
ګوره، پاکستان هم داسې خلک شته دی چې هغې افغانستان مخالف دی او په کاروایي باندې بالکل بې اعتماد دي. دا به هغې خلکو ته تقویت ورکوي چې که تاسو ګرم سوک نو هغه لخ مې د دې پذیرایي نه کېږي، د دې خیر مقدم نه کېږي. نو زما په خیال باندې داسې بیانونو سره به تعلقاتو باندې خو به اثر پروزي د دې یو منفي اثر به راځي. ما ته پته نه لګي چې داسې بیانونه ورکولو سره خاص کر په امریکې باندې مې تنقید او په پاکستان باندې تنقید کاردي صاحب په بند باندې نه پوهېږم. د
نوموړی همدار ازوای چې پاکستان په دې وروستیو کې د افغانستان په باب خپل تګلاره کې یو څه نرمښت راوستی و، خو په خبره خای د حامد کرزی تر دې څرګندونو وروسته د اسلام آباد پالیسی جوړونکو ادارې پر خپل وروستیو پریکړو له سره غور وکړي. د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې د تیر میلادي کال په ستمبر میاشت کې د برهان الدین ربانی تر وژنې وروسته کړکېچنې شوې وې، تر ډېرو هلو ځلو وروسته په دې وروستیو کې یو څه ښې شوې او پاکستان د دغې شورا نوي مشر صلاح الدین ربانی ته د سولې له بهیر سره د مرستې ډاډ ورکړ. په پېښور کې د دی نیوز انګلیسي ژبې ورځپاڼې مدیر رحیم الله یوسفزای په دې باور دی چې ښایي پاکستان یو بیا له دې پروسې سره همکاري وځنډوي.
پاکستان مخکې دا ویلو چې په کار دی چې موږ دواړه حکومتونه د میډیا د لارې داسې خبرې نه کوو. که یو شکایت وي نو د هغې لپاره ممکن ده چې موږ نورې سفارتي او سیاسي لارې چارې استعمال کړو. دا په خیال باندې د دې پېښې په وجه باندې د حامد کرزی د دغې وینا په وجه باندې به بیا هغه اړیکې خرابې شي او امن چې کوم پروژه وه هغې باندې به اثر غورځېږي.
نوموړی وایي که څه هم حامد کرزی نیغ په نیغه د کوم هیواد نوم نه دی اخیستی، خو پاکستان پوهیږي چې اصل اشاره یې دوی ته وه. د افغانستان د ملي امنیت پر عمومي رئیس اسدالله خالد د پنجشنبه په ورځ په کابل کې په خپل یوه میلمستون کې د هغه کس له خوا ځان وژونکې حمله وشوه چې ځان یې د سولې استازی بللی و. حامد کرزی د شنبه په ورځ همداراز وویل چې په کومه پیچلتیا او مهارت چې دغه بم د برید کوونکي په ځان کې ځای پر ځای شوی و هغه د طالب کار نه دی، ځکه چې دا په بشپړه توګه یو مسلکي او انجینري شوی کار دی او په دې کې لوی ماهر لاسونه ښکیل دي. د ملي امنیت پر لوی رئیس دا برید په داسې وخت کې وشو چې تر یو کلن ځنډ وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په افغانستان کې د سولې بهیر په باب ځنډېدلې خبرې یو ځل بیا پیل شوې. د چارو یو شمیر څارونکي په دې باور دي چې که دواړه حکومتونه په خپلو څرګندونو کې له احتیاط څخه کار وانخلي نو د سولې روانې هلې ځلې به یو ځل بیا له ناکامۍ سره مخ شي.
مشال ریډیو،
په حالاتو ژور نظر ساتي. ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
اوریدونکو، د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي چې د پاکستان دریو صوبو د کالاباغ ډیم مخالفت کړي او اوس که سپریم کورټ هم د دې په حق کې فیصله ورکړي نو دوی به ونه مني او د ډیم جوړولو ته به هیڅوک پرې نه کړي. د عوامي نېشنل ګوند د مشر لخوا د سرګندونې وروسته لاغې مخې ته راغلي چې د لاهور های کورټ وویل کالاباغ ډیم دې جوړ کړل شي. په دې اړه د پېښور نه د شبیر احمد جان دا رپورټ ورو.
پېښور نشتر حال کې د عوامي نېشنل ګوند د کالاباغ ډیم په څیر یو احتجاجي جلسه وشو چې په کې د پارټي مشر اسفندیار ولی خان علاوه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی، افراسیاب خټک، د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین، د سند صوبې د عوامي نېشنل پارټي مشر شای سعید نه علاوه د صوبې نور وزیرانو او عہدیدارانو ګډون وکړلو. په ویناګانو کې ټولو مشرانو کالاباغ ډیم یو خخ شوی مسله او د ملک ته تقسیمولو او د پښتنو د بربادولو منصوبه وبلله. په دې موقع د پارټي مشر اسفندیار ولی خان ول چې د کالاباغ ډیم جوړولو اواز صرف د پنجاب نه اوچتیږي، بل دا چې د پنجاب صوبې د پاکستان مسلم لیگ نواز د لمشر نواز شریف هم اوس دا مني چې د ټولو صوبو د اتفاق نه بغیر دا ډیم جوړول به ممکن نه وي.
خلک د پنجاب یو جج یادای، خدا له پنجاب ته یو جج خبره نه لا چې هر حکومت ته راغلي دي د پنجاب په زور غي هم دغه خبره کوي چې مونږ کالاباغ ډیم جوړو. د خدای ظالمانو په دې سوچو کې هغه ستاسو هغه مشر وي چې پی اتفاق دا پر کنسنسس د مونږ کالاباغ نه مونږ زور ته یو خبره ستاسو ټول په وساتت کوم زه نه کنسنسس تقوم او نه اتفاق تقوم دې نه بنم.
نوموړي زیاته کړه کچاري د کالاباغ ډیم جوړولو پریکړه سپریم کورټ هم وکړي نو دوی به د سپریم کورټ دغه پریکړه نه مني. بل دا چې پنجاب عمرله د ملک په نورو صوبو باندې کمانډري غوښتره او ولې دوی نه مخکې د پنجاب کمانډري منلې ده او نه به اوس مني.
او ډیر په ادب د خپل ځینو مرګورو نه چې دی وی سپریم کورټ ته فیصله وکړي قسم نه کېدل چې سپریم کورټ هغه پیسې دا ومنه. من په پاکستان کې تلور صوبی تلورو نه مشر کشر وراتی وی پنجاب مشر ته بازی رټولو نه زیاته دا خورور ونی وکي ک پنجاب ته پاکستان ته وفاق کی د یو صوبې ته سیل گزارا کوي په سر څور ګورا ته قبول دی او تا غات دې وفاق کمانډر ځان جوړای نو کمانډری مونږ اچا نه لمنل نه منل کا تیار
اسفندیار ولی خان ول کچاری په دلړ کې دته د توهین عدالت سزا هم ورکړل کیږي دوی هغه ته هم تیار دي.
نو قربان کوم چې مال کنده په کوټ را چې کنده په کوټ را چې زه ورته په مخ باندې وایم او دا بیا لا سزا چې سره سره کوي هغه دی راتر خو ته خبره ته څه وخت کړي کله چې یو ادارا په متنازع مسله کې ځان فریق کی هغه ادارا بیا د مال لپاره متنازع ده دا هغه ادارې د حکم زمانه پاره دې حیثیت کیستا زمانه پاره ته حیثیت ته غشتاسو ده زمانه پاره کې حیثیت ته دې پښتني خاورې دې
یادونه ولله چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په دې مقبره نه خپل وینا کې ویل چې کالاباغ ډیم یو مشوي اسپده او د دې بیا را ژوندې کول اصل کې د پښتنو دشمنان دي د پاکستان دشمنان دي او دوی به کله هم دا جوړولو ته پرې نه ږدي او خپل موقف باندې به کلک ولاړ وي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
اوریدونکو، اوس د پاکستان د قبایلي سیمو په اړه یو رپورټ درته لرو. د جنوبي وزیرستان مسودو په ډیره اسماعیل خان کې یوه جرګه کړې ده او له احمد زای وزیرو یې غوښتي چې د دوی کډوال دی په واڼه کې د وزیرو له سیمې څخه نه وباسي. تر جرګې وروسته مسودو د لاریون په ترڅ کې یو احتجاج هم وکړل او له حکومت یې غوښتل چې له دوی سره د کیدونکو تیریو مخه دې ونیسي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال دا رپورټ.
مسعود یوت یا مسعود جنی ویل فیئر ٹرسٹ د ډیر اسماعیل خان په اک نواز پارک سے جرگارا بالا لوا چپکومک سے د یونیورسٹی کالجونو او سکولونو جو شمیر طالب علمانو جڑیو برخوا واخستا په جرګاګ شه د وانډنا رئیس تلیو مسعود کبالیانو سره د همدردۍ په غرض او د هغوی د ملاتړ د پاره خبرې غوښتنې وشولې. د جرګې په ورستونو شه مسعود ژړیو د اک نواز پارک نه د ډیر اسماعیل خان تر پریس کلب پورې لیاریون وکه او د لیاریون په وخت کې په دارنګ ژغونه کول
بند کرو بند کرو
د پرس کلب د کوټه په مخمخ احتجاج او تقریرونه ورشول او ځنې ژړنی بیا مشال ریډیو ته په دارنګ وژغېدل.
شرپاو خان منمادو د میش د مسجد د ژړنې د جرګه چې کیمار وبل شوې او عادی دغه پوره وه چې مسجد کوم ته ډېر زیات مسایل درپیش دي او موجوده د وڼه حالات چې کیم دي یغه مسلې باراته غونډه دا وویل چې وزیر کوم د میش ورور دی میش سره مخشه شګړې کړې دي او موجوده چې کیم واقعات جوړ شول مسجد یې رواستل روغلل دغه بارک شه میش ژړنې د جرګه وکړه چې نه د پاکستان آئین شه داشتا دی او نه په اسلامي شریعت شه داشتا دی چې ظلم بل څوک وکړو که ساتې د بل نه وخولي.
مونوم سراج د دغه مسجد د پوره چې کیم د وڼه وروتلې دغه د خدمات د پوره میش د اوس چک چې کیم د میش مشرون دي اعلی حکومت دارون دي پولیټیکل ایجنټ ته میش نور خال دي ګورنمنت ارګنایزیشن دي ان جی اوز دي هغه دغه خلک په هر فورم د خدمات او امداد وکړو.
مونوم جمال حسین مسعود چې د کیم خلک روغای 5 تاریخ ډډ لاین وځه ته ملاو شوی وو د وڼه چې کیم راستل شوی چې بای دغه د پوره دا پولیټیکل ایجنټ او ګورنمنت چې کیم د پاکستان د دغه پر ریلیف کمپینا او بقایدا وځه ته دا آی فوډ ائټم نان فوډ ائټم چې څوره د ضرورت سامان دینه دی دا وځه ته فل فورم ملاو شي ور دی.
مسعود ژونیو دا هم وویل چې نو خو ټول مسعود طالبون دي او نو ټول طالبون مسعود دي ځکه حکومت او داغه ادارې د هم ټول مسعود قبایلون او طالبون په واسطرګه نه کسي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو نن غرمه په قبایلی سیمه شمالي وزستان کې د بے پیلټ الوتکو په یو میزایلي برید کې درې طالب وسلوال وژل شوي. برید د تحصیل غلام خان په طبی سیمه کې د وسلوالو پر یو کور وشو. بلې خواته په یاده سیمه کې دوه ورځې وړاندې د تختول شو ملیشه ځواکونو په دوه سرتیرو کې د یو هغه مړې موندل شوی دی. د دواړو پیښو حال سیمې څخه د مشال ریډیو خبریال په دې رپورټ کې راکړل.
د ځایي خلکو او پولیټیکل انتظامی چارواکو په وینا نن غرمې امریکایي بے پایلوټه الوتکو لخوا د شمالي وزیرستان تحصیل غلام خان کې په یو میزایلي برید کې درې مشکوک طالب وسلوال وژل شوی دي. چې د ځایي خلکو او دولتي چارواکو د معلوماتو تر مخه تحصیل غلام خان طبی سیمه کې د مشکوک وسلوالو پر یو پټنځای باندې شوی دی. په سیمه کې موجود دولتي چارواکو د پیښې پخلی کړی او وایي ډرون جازونو د میرانشاه نه 12 کیلومتره شمال لویدیځ افغان پولې سره نږدې طبی سیمه کې د وسلوالو پر یو پټنځای باندې درې میزایل داغلی دي چې له امله یې په نښه شوی کور یا پټنځای هم تباه کړی دی. دولتي چارواکي او آزادې سرچینې تر دې دمه د درې وسلوالو د وژل کېدو راپورونه ورکوي خو دا شناخت په اړه یې لاسه نه دی ویلي چې د کومې وسلوالې ډلې سره تعلق لري. ځایي خلک وایي په سیمه کې تر ډېر وخت پورې ډرون جازونو په هوا کې پروازونه وکړل. په روانه میاشت کې د امریکایي بے پایلوټ الوتکو لخوا دغه دریم برید دی چې یو په سویلي وزیرستان او دوه په شمالي وزیرستان کې ترسره شوي دي. د نوړاندې برید د شمالي وزیرستان میرعلي سره نږدې د تیر جمعرات یا پنجشنبه په ورځ سهار وختي په یو کور باندې شوی و چې په کې د راپورونو تر مخه د القاعده مهم مشر او ابو یحیا علی بی ځایناستې شیخ خالد الحسین چې په آکا ابو زید هم پیژندلی کېدو وژلې شوی دی. دا ابو زید د وژل کېدو په اړه یو شمېر نړیوالې رسنۍ او د القاعده ویبپاڼې راپور ورکړی دی خو پاکستانی چارواکو لا تر دې دمه د ابو زید د وژنې تصدیق نه دی کړی او وایي دوی په شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د یو مهم مشر په وژلو خبر دي خو دا تصدیق په اړه دقیق معلومات نه لري. بل طرف ته د شمالي وزیرستان دولتي چارواکي او آزادې سرچینې وایي دوه ورځې وړاندې تحصیل د تاخیل کې د نامعلومه وسلوالو لخوا تختول شوي د ملیشه ځواکونو دوه اهلکارو کې د یو اهلکار مړې په غلام خان بایپاس سړک باندې موندل شوی دی چې په ګولو باندې ویشتل شوی دی. امنیتي ځواکونو د سهار شپږو بجو نه د شمالي وزیرستان په ټولو سیمو کې د نامعلوم وخت پورې کرفیو لګولې ده. د ملیشا ځواکونو اهلکار د وژنې پړه تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې په غاړه نه دی اخیستې.
اوریدونکو په شمالي وزیرستان کې د شوي ډرون برید په اړه مو زموږ د خبریال رپورټ اوریدو او اوس له پامیر ساحله د خبرونو لنډي سورو.
افغان طالبانو ویلي د دوی استازي په پیرس کې د افغانستان د سولې په اړه په غونډه کې برخه واخلي. پاکستان د افغان ولسمشر حامد کرزي هغه څرګندونه رد کړې ده چې ګواکې د ملي امنیت پر مشر اسدالله خالد برید په پاکستان کې تنظیم شوی و. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان ویلي که د پاکستان سپریم کورټ هم فیصله ورکړي چې کالاباغ ډیم دې جوړ کړل شي دی به یې ونه مني. پر شمالي وزیرستان د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې درې مشکوک وسلوال وژل شوي دي. په قبایلي سیمې خیبر کې یوه چاودنه شوې چې پکې د اف سي او سرتیری وژل شوی او بل ژوبل دی. پاکستاني ولسمشر آصف علي زرداري په برتانیا کې له ملالې یوسفزۍ سره لیدلی دي. افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي که چیرې امریکا د افغانستان ملي حاکمیت ته درناوی وکړي نو دای امریکایي ځواکونو ته د استثنا پر ورکړه غور کولی شي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی ویګاداس اوشاتسکس وایي په دې هیواد کې لا هم د بشري حقونو سرغړونه کېږي. په افغانستان کې 15 ورځې مخکې تښتول شوی امریکایي ډاکټر را خلاص کړل شوی دی. مصري ولسمشر له خپل هغه فرمان لاس اخیستی چې تر مخې یې د ځان ته پراخ واک ورکړی و او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي په بدن کې یې د سرطان نښې موجودې دي او نن کیوبا ته د جراحۍ لپاره ځي.
پامیر ساحل اوریدونکو اوس له اسلام آباد زمونږ همکار رحمد الله را لېږلی د پاکستان د نننۍ ورځپاڼو د اداریو غټکی تاسو ته ورو.
مشرق ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د ګرمۍ په موسم کې د بجلی پیداوار په مقابله کې طلب زیاتېدو او په یخنۍ کې په دریابونو کې د اوبو مطلوبه مقدار کې کمی راتلو وروسته د بجلی لوډ شیډنګ یوه مستقله مسله جوړه شوې ده او حکومت د دې مسلې څخه مستقل حل راوستو په ځای د اعلی پای اجلاسونو راوغواړي او د ماهرینو نه پکې تجویزونه او سفارشات واخلي او د اجلاسونو وروسته اولس سره صرف د لوډ شیډنګ کې د کمی راوستو وعده وکړي. ادارې لیکي چې جمعې شروع کېدو سره په دریابونو کې د اوبو سطح ډېره کمه شي چې له وجې توربیلې او ورسک ډیمونو کې ټولې ټربائنې نه چلیږي او په موجوده وخت کې د توربیله ډیم په 14 پاور یونټو کې 15 یونټې بندېدو له وجې 1200 میګاواټه کمه بجلی جوړیږي چې له وجې په ملک کې د بجلی په لوډ شیډنګ کې یو وار بیا اضافه شوې ده. ادارې لیکي چې د باشا ډیم، نیلم جهلم پراجیکټ او د نورو یو شمېر بجلی د پیدا کولو په منصوبو خبرې د 1300 کلونو نه کېږي خو تر اوسه په منصوبو کار پیل نکړی شو چې له وجې وخت په وخت د بجلی مسله زیاتیږي. اداریه په اخیره کې لیکي چې موجوده وخت کې د بجلی بحران په مستقله توګه د حل کېدو څخه امکانات خو په نظر نه راځي خو داسې کې د ملک ولس لپاره کار دی چې د بجلی خلاف پریږدي او خپل بلونه په ایمانداري سره ورکړي او حکومت له هم په کار دی چې د بجلی په منصوبو دی سیاست نه کوي او په ایمانداري سره دا منصوبې شروع کړي چې دا شاندا مسله تر څه حده حل شي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د یو اخباری خبر مطابق د پاکستان اولس په نړۍ کې د ټولو نه په ګرانه بیا پیټرول اخلي او په ملک کې د پیټرولو یو ګیلن یعنی 4.5 لیټره پیټرولو قیمت د یو عام تن د ایوینیم ورځ تنخوا برابر دی. ادارې لیکي چې ملک کې کله هم د پیټرولو په نرخ کې د کموالی خبره کیږي نو حکومت دا دریز لري چې پیټرولو نرخونه د نړیوال مارکیټ سره تړلې شوي دي خو اصل حقیقت دا دی چې حکومت ته په کم نرخ پیټرول ترلاسه کیږي نو دغه نرخ برابر پری ټیکس هم ولګوي چې له وجې پیټرولو بیا ډیره زیاته شي. ادارې لیکي چې حکومت په پیټرولو ټیکس را کم کړي نو دا شنبه اولس ته ډیره فائده ورسی. جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې داخله چارو وزیر رحمان ملک په ملک کې د پاسپورت دفترونو عملی ته هدایت کړی دی چې درې شفټونو کې د کارونه وکړي او په یو اونۍ کې دننه دننه خلکو ته پاسپورټونه ورکړي. ادارې لیکي چې د یوې اندازې مطابق دا وخت یو نه تر یو نیم لک خلک د خپل پاسپورټونو جوړېدو په انتظار دي چې پکې یو شمېر خلک دا شکایت لري چې د دې ځنډ غټه وجه دا ده چې دوی د ټاونو په ځای په قانوني توګه د پاسپورټونو حاصلولو لار خپل کړه. ادارې لیکي چې متعلقه محکمې له پکار دي چې انکوایري وکړي چې ولې د خلکو ته په وخت پاسپورټونه نه ترلاسه کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
اوریدونکو ډیلی ټایمز لیکي کالاباغ ډیم منصوبه د پنجاب صوبې په ګټه او د دریو صوبو په تاوان ده او دا چې باید په دې مسله خبرې پای ته ورسیږي. داخوا وال سټریټ جرنال لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمه خلیلزاد کابل ته تللی چې د راروانو انتخاباتو د تیاریو جایزه واخلي. دغه دواړو مقالو غټکی له فرخنده وزیر اورو.
دلی ټایمز د کالاباغ ډیم په اړه لیکي چې کلونه تیر شول خو د پاکستان سیاست د کالاباغ ډیم د مسلې نه راونه وته. په سند اسمبلی کې د کالاباغ ډیم خلاف د قرارداد منظورول دا په ډاګه کوي چې که پنجاب د دغه ډیم د جوړولو حمایت کوي خو نورې صوبې یې په کلکه غندي نو باید دا مسله اوس د تل لپاره ختم شي. ورځپاڼه لیکي باید د پیپلز ګوند موجوده حکومت هم د دې مسلې په مکمله توګه د ختمولو لپاره کار کړی وي، لکه څنګه چې مخکې بېنظیر بوټو د کالاباغ ډیم خلاف د ناستې احتجاج کړی وو او د دې ډیم منصوبه یې په کلکه رد کړې وه. نو باید په موجوده وخت کې هم حکومت د دې ډیم د مستقبل په اړه یوه واضحه تګلاره ولري او دا موضوع د همیشه لپاره ختم شي. په کالاباغ ډیم د بحث په دوران د سند اسمبلی مرستیال سپیکر شهلا رضا په خپله وینا کې وویل کالاباغ د خیبر پښتونخوا نوخار او مردان ضلعو ته نقصان رسوي او سند او بلوچستان د وچکالۍ سره مخامخ مخوي، نو باید پنجاب د دې مسلې نه راووزي. د لاهور های کورټ د کالاباغ ډیم په اړه د فیصلې وروسته په خیبر پښتونخوا او سند کې تاوده بحثونه پیل شوي دي. د سند اسمبلی غړو په خپلو ویناو کې دا هم وویل چې د دغه ډیم د جوړولو سره به د دوی د صوبې خلک د سکلو د صفا اوبو نه هم محرومه پاتې شي. ډیلی ټایمز لیکي په کالاباغ د بحثونو نه دا خبره هم څرګندېږي چې څنګه د پنجاب او نورو صوبو ترمنځ ناباوري موجوده ده. اخوا وال سټریټ جرنل لیکي د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد کابل ته تللی چې هلته به په 2014 کال کې د کیدونکو انتخاباتو لپاره د روانو تیاریانو جایزه اخلي، چې دا شان د دغه هیواد د حکومت انتقالېدل په شفافه او پر امنه طریقه ترسره شي. ورځپاڼه لیکي یو شمېر افغان او بهرني چارواکي داسې فکر هم کوي خلیلزاد به دې ته هم ګوري چې آیا د پخپله د دغه هیواد د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې برخه اخیستلی شي او کنه. اخوا خلیلزاد په یو ایمیل کې د داسې رپورټونو تردید کړی، وایي دا یې د افغانستان ته د سفر مقصد نه دی. یو شپېته کلن خلیلزاد به په کابل کې د ولسمشر حامد کرزي ملموي او د دغه هیواد د چارواکو او سیاستوالو سره به ویني. هغه د 2003 نه تر 2015 کال پورې په افغانستان کې د امریکا د سفیر په توګه کار کړی وو او په دغه دوران کې به د افغان حکومت لپاره په خپلو خبرو کې زموږ ټکي استعمالولو. د خپل موجوده سفر په اړه خلیلزاد وایي د دې خبرې د یقیني کولو لپاره کابل ته تللی چې د حکومت انتقال په پرامنه، شفافه او جمهوري توګه ترسره شي. وال سټریټ لیکي کچېرې خلیلزاد په 2014 کال کې د افغانستان د ولسمشر په توګه منتخب شي، نو دی به خپل د امریکا شهریت ختموي، خو هغه تر اوسه په دغه انتخاباتو کې د برخه اخیستلو په اړه څه نه دی ویلي.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
اوریدونکو، اوس یو بل رپورټ د پاکستان د قبایلی سیمو په اړه. د پاکستان په خیبر ایجنسی کې میشت هغه افغان کډوال چې د ترهګرۍ په پیښو کې ورته مرګ ژوبله اوړېدلې ده، وایي دوی ته د هم د خیبر ایجنسی د نورو اوسیدونکو په څیر مالی مرستې ورکړل شي. دوی زیاتوي د پیسو چکونه یې د لوړګي تحصیل چارواکي دوی ته نه ورکوي. په دغه اړه تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو د خبریال په دې رپورټ کې.
په خیبر ایجنسی کې میشت یو شمیر افغان کډوال وای چې د کورنۍ او ځنې کسانې دلته د ترهګرۍ په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي او جوبل شوي دي، خو د سیمې انتظامی چارواکي دوی ته د دغو کسانو معاوضه یا مالی مرستې نه ورکوي. دوی وای چې د خیبر سیمې اغیزمن شو کورنیو په څیر د افغان کډوالو مالی مرستې هم راغلي دي، خو دوی ته یې نه ورکوي او د خیبر سیمې خلکو ته ورکړی شوي. د خیبر ایجنسی په لوړګي بازار کې د میوو یو دکاندار افغان کډوال امین خان مشال ریډیو ته وای چې موده مخکې د زخخیلو په اډه کې په یو بمی چودنه کې یې ماما ووژل شو او د مالی مرستې چکې اوس لوړګي تحصیل ته راغلی دی، خو لا تر دې دمه یې کورنۍ ته نه دی ورکړی شوی.
بیا لاندې سر دی راکې وای چې تاسو به جمعې په ورځ به وخیژئ، پاس تاسو ته به لکه چکونه راځي به تاسو ته درکې، خو چې ورلو خبره به کې د ماجرو رانه تقریبا
په لوړګي بازار کې پرېړه باندې بسکټ خرڅون کې یو بل افغان کډوال خان محمد وای چې په دې 14 کې د درې زامن او یو وراره جوبل شوی دی، خو د مالی مرستې چکونه نه دی ورکړی شوی.
او زه چې کور روان شوم نو کور لا نوم رسیدلی
چې درز می واورید چې درز می واورید نو چې ټلیفون می راو کونو بچی می ټول اسپیټال کې پراته او سم بیا دې اسپیټال کې کړه سم کانفلیکټ استوی اورل او پدې کې ابل اورتا سي خبره وسو چې دلته فیصله راغلی به چې کو نه راغلی بیا موږ پاسو خطو تحصیل ته تحصیلدار موږ ته ویل چې موږ پولیټیکلی سره وګورو پولیټیکلی نو اوس پته نه لګیږي خلکو ته چې کو نه ورل دې ځای خلکو ته او موږ ته اعلان دی راکړي نو بس د سي سات پته نه لګیږي نو موږ دا غواړو چې به چې موږ سره کوم کوشش وکړو موږ بچو وزوري دل موږ توانین شو
او پدې سیمه کې یو بل افغان کډوال کاکو وای چې دای په خپل او زوی په کې جوبل شوی وو او باید دوی ته هم دغه رستی ورکړی شي
بس دلته بم لړ شو بس موږ هم پکې ولګېدو او زوی مم د لاس او څټ خوګو او زما روسته ملا غون سره 15 ځای و غو روپې ټولو زخمیانو واخیسته او موږ ته ویل چې بس ستاسو د پاره وس نه نشته موږ به مخکې وګورو کنه نو اوس موږ دا چې په کار دې موږ هم دلته زیات عمر تیر کړی په کار دې چې موږ ته خو هم راکې موږ غریب خلک یو راکېم دی 2 روپې وسشته دی
په دې سیمه کې د افغان کډوالو د مالی مرستې په حق لمو چې کله د لوړګي پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان نو پوښتل نو دوی وویل
افغان خدا سے چمخ کم دیتا نو لگا زمون حکومت طرف دغنی ملاو شوی گنا او نور چی لگا یا کم فرض کا پلسٹ کرا غلی دی ادا سے برا غلی وچ لگا پارٹیم خو شوی زن افغان ریفیج زغدل تا پاتکی کنا نو بس دا نو مومی لیکل شوی کی جی غی پنوم پیسیم راغلی خو غیلا موس د کما برن چارٹس دی راغلی دا شم پیسی نشو ور قبل غیتا د پورا تصدیق نه پس به ان شاء الله تعالی دیلم بیا مخبل دا چی کما کمپنسیشن دی دا مونتی
یا د دې ویچ په دې سیمه کې د ترګری په پیخو کې وژل شوی تن کورنۍ ته 3,00,000 روپۍ او جوبل شوی تن ته د درملنې لپاره 1,00,000 روپۍ مرسته ورکول کیږي په خیبر سیمه کې مېشت افغان کډوال وای چې باید دوی ته هم د خیبر سیمه د خلکو په شان مالی مرسته ورکړې شي
دا مشال ریډیو ده
اوریدونکو اوس د پاکستان کورم ایجنسی ته ځو چرته چې اوسیدونکي وایي د بجلی د لوډ شډنګ لوجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي خو چارواکي وایي چې چرته د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمې د خلکو د غستونزا تر ډیره حده حل کېدای شي نور تفصیل په سیمه کې د مشال ریډیو د خبريال په دې رپورت کې اورو
په قابل سیمه کورم ایجنسی کې د بجلی لوډ شډنګ خراب صورتحال خپل کړی دی خلک وایي چې د بجلی د بوتلو لپاره هیڅ وخت نه دی مقرر شوی او په سیمه کې اکثره بجلی غایب وي د سیمه یو کس په دې اړه مشال رډیو ته صدا سي وویل
مېمن فاروق جاوید دی ساده سیمه سره تعلق لرم بجلی خو نه ساده ولړې د خراب پدې تقریبا 24 غنټو کې 20 غنټې لوډ شډنګ وي 2 غنټې 3 غنټې بجلی وي کول دا کله لون ملون چې نه کوي نه د سفیکس ټایم سره دا ټایم ته بجلی کاټ وي یا دا ټایم ته برسي کنه او چې ته غي نشته ټایم مې نشته او کټای لري زیاته
بجلی محکمې د شمیرې تر مخه د الزی صدې او پړچنار ګرسټیشن نه د سیمې خلکو ته تقریبا 20,000 د بجلی کنیکشن شوې دي خلک وایي چې پښپورس کې صرف 2 or 3 غنټې بجلی وي چې دا د دوی ضرورت نه پوره کوي
زاجي محمد خان د صدې چې بجلی نه نو بازار کور خو بندې کی ځکه چې ډېر کور بار بجلی نه ختو کیږي نه بیا سپټول دی ایمرجنسی دی وخت زړه سره نه سبا حالات خراب دي بل مسم د سیالات او را شوی دی حالات مسما ډیر سوړ دی او بجلی نه خطو دی یو کورانه کیږي او جمعه تو ته کورس کنو بو زرات ان
په ملک کې د بجلی کمی او خراب لینونو سره د کمزور ګرسټیشن په وجه د بجلی لوډ شډینګ کیږي د قابلی سیمه د بجلی محکمه وایان محمد انور وای چې کچېری د بجلی استعمال په صحیح توګه او د ضرورت مطابق وشي نو د سیمه د بجلی ستونزې تر ډیره حد پورې حل کېدل شي
کم راځي نو بیا اتوماتیکلی دیتہ بجلی هم خوي هر سړی چې کوم دیتہ نه سر په لګي یا نور داسې به ضرورت اسې نه په استعمال نو بیا بجلی ترپ کیږي که په خوي او که به کاربن کې نو دا خو به شرم لګي هغه په کار دي دیم دوسی ته غاړه کی چې موږ به بجلی څنګه موږ په شیر او دا به طریقې مو استعمال نو دا لپاره
د لوډ شډنګ په وجه د کورم ایجنسی خلک په سختو مشکلاتو کې دي د سیمې خلک د حکومت څخه غوښتنه کوي چې بجلی لوډ شډنګ کمی سره دی غیر اعلانیه لوډ شډنګ دی هم ختم کړی شي د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2013 او 15,000 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شئ
او اوریدونکو اوس د باختر ستوري ونی زخبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې په جلال آباد کې زمونږ همکار باز محمد عابدی تاسو لپاره جوړوي.
د مشال راډیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري ونیز خبرونه کې باز محمد عابد ستاسو کوربه يم. په نننۍ خبرونه کې په پیښور کې د کیسټ او سی ډي په سوړ بازار یو رپورټ ولرو، بیا به د علمی او مسلکی کتابونو په چاپ له پوهان محمد بشیر دودیال سره یو مرکه وړاندې کړو، او په اخیره کې به د پال په کلتوري ارزښت هم یو رپورټ باندې د خبرونې پیس کراون غړو. زو لومړی رپورټ تا په پیښور کابلای بازار سینما روډ باندې د لزګونو پښمیر کې د کیسټ او سی ډي د خرڅلو دوکانونو لپخوانه شتون لري چې وسی دوکانداران له روزګار څخه ستړي ښکاری. یو تن کیسټ خرڅون کې وایي چې بدمنې په روزګار بد اثر پرې خې دی.
جی محمد رفیق، کابلای بازار سینما روډ کې میمسی پروډکشن نه جی کاروبار اوس مخ کې نه ډیر خراب شوی، تقریبا مخ کې 100% او 10% پاتې شوی دی، او مارکیټ کې کیسټ ممدګار امشا او ګلپان او شماشنا نغمه بارم جان دا پینځه سنگر والا چلیږي، خود سی چلیږي چې مطلب خرچه وو کې خرچه نه پوره کوي، یو لکه خرچه کې 50,000 پوره کیږي. خلکو دونه ډیر زیات خپه شوی دي، د ماکو د وجه دمره د خلکو دونه خپه دي چې کاروبار خو بیخی نشه. شو دا کار خو د خوشاله د مستی دی، خلکو بړونو کې خوشالي او مستی پاتې نه ده.
او دین موزیک په کابلای بازار کې داس یو نومو چې وخت په وخت یې نوې کیسټي او سی ډي ګانې بازار ته وړاندې کړي، خو اوس یې ټول کاروبار د دکان په یو کونج کې راټول کړي، او د دکان ډیره برخه یې په موبایلونو ډکه کړې ده. د اوډین موزیک چلون کې وایي چې اوس هم نوې کیسټي او سی ډي بازار ته راځي، خو خلک یې د موبایل په میموریو کې لزان سره ساتي چې دغه کړنې د دوی په کاروبار ډیر بد اثر غورځولی دی.
زیارتګل خبرې کوم، اوډین میوزیک هاوس کاروبار خو نشته ختم یې کړی، میموری او یو اس بی اونټ زه دې سره مخنیوی نه، مونږ سره سرکاري ادارې سره تعاون کوي، او زموږ سره صدا سي وسایل شته چې باغې طریقه مونږ دارا ایثار. خلک دا شی زیات اوري، خو لکه دا شو چې خبره غوږ ته لاړه ټول خلک یې میموری کې اوري، ضرورت نه زیات اوري دی کې خلک میموری کی خلق اوری کیسٹ نہ خرچی کی سی ڈی نہ خرچی ہر جگہ کی تقریباً دیشی اثر غرضول ہے، تقریباً ہر جگہ داسیز رسیدل ہے چا سوک موبائل پی جنی نو داشی پی جنی اثر زم مخ کی کیسٹ دکان او سر سر چدا کے کار کمزور ہے، اور سر اور سرم دا موبائل کارم شروع کو سخو بکو جان لگن.
دی میم سی پروڈکشن مشر محمد رپی ہم وای چ د موسیقی اور ریدون کی ڈیر دی خود دوی کاروبار پلس او موبائل میموری خراب کرے دے.
موزیکی کو مخ کی نہ زیادہ سویدا وا کیسٹ دکان میں چیدیا گئے تو ڈیر نقصان رسیدل ہے. کیسٹ ایسو گالی نہ میموری والی گاڑی کی اول گئی، 501,000 گانے پہ میموری کی راضی دکانداران دا سوچ گئی چی کار خراب دے، کار نہ دے خراب وہ نمبر لس کڑے نہیں مارکیٹ کی کمپیوٹر ہوتا اور اسی کی مکمل انٹرنیٹ کمپیوٹر ہو کی نو خرق بپ کیسٹ اس سکے.
کابلای بازار سینما روډ باندې احمد زی پروډکشن هم لکلونو رئیس کیسټونه او سی ډی ګانی ریلز کوي، او د پښتونخوا په ګډون افغانستان ته هم په عمده توګه لیږدوي. د دغه پروډکشن مشر عبد الله احمد زی وایي سره لدی چې اوس د کیسټو د بازار په خوانی مزه نشته، خو د دې په خاطر خپل کار ته دوام ورکړي چې امن ته پکې پیغام پروت دی.
نه تنها مونږ په نظر کې نیسو چې مونږه فائدہ کوو، یا یو روپۍ یا دوه روپۍ مونږ ته کیسټ کې منافع پاتې کیږي. زمونږ اصلي هدف دا دی چې صلح دې لپاره یو قدم دی، یو پیغام دی. مونږ خو سبا مختلف کیسټ دې مختلف هنرمندانو نه کاغه دی افغانستان وی او کده پاکستان وی، هغه دلته راضی که د فارسی سنگران دی هم دلته راضی، د پښتونخوا پښتانه دی هم دلته ریکارډینګ کوي. نو مونږ د نازی اقبال نم کیسټ کوو، رحیم شاه نیم کوو، شاه سوار یو سنگر دی نو ډیر ښه آواز دی، نن سبا کې ډیر ښه شهرت لري، هغه نم کیسټ کوو. خو کاروبار په پخوانی وختونو په نسبت ډیر کم شوی دی، دا امید لرو چې ورځ په ورځ به ان شاء الله ښه شي.
په خبر کابلای بازار کې ګڼ شمیر کیسټ خرڅون کې لخپل روزګار نه ستړي معلومیږي، او ډیر یې داسې سرګندونه لرلي چې د کیسټو کار ته خاتمه ورکړي. باختر ستوري ګرانو مینوالو، افغان دولت د پهنتونونو د تعلیمی کتابونو د چاپ لپاره پوره امکانات نه لري. د دې تشې د ډکولو په خاطر د پهنتون یو شمېر استادانو د کریکولم مطابق ځینې کتابونه لیکلي او آزاد خبرندویه ټولنو ته د چاپ لپاره ورکړي چې دغه چارې د زده کوونکو ستونزې تر ډیره حل کړي دي. د ننګرهار پوهنتون د اقتصاد پوهنځي رئیس پوهان محمد بشیر دودیل هم یو له هغو څخه دی چې مسلکي کتابونه یې لیکلي او آزادو خپرندویو ټولنو خپاره کړي هم دي. په همدې اړه مو له ده سره یوې مرکې ته رابولم.
نن سبا په آزاد بازار کې د پوهنتون لپاره کتابونه چې پخوا به دولتونو چاپ کول او بل چاته د چاپ اجازه نه وه، اوس خصوصي سکتور یې چاپ کوي، خبرندویه ټولنې چاپ کوي. دغه څومره پر ځای کار دی؟
دا یو ډیر ښه زیری ده. په خصوصي سکتور کې د شخصي ناشرانو د خوانه خپرېدل او چاپېدل دي. زه په خپل وار دا ډیر یو غوره زیری بولم او دا به زموږ په هیواد کې د ادب، فرهنګ او په غړېدو کې ډېره مرسته وکړي. په دنیا کې هم دا تجربه شته ده. لرې بنزو زموږ په گاونډ کې پاکستان کې موږ ډېر زیات نشراتي فرهنګي مرکزونه ګورو، هغه خصوصي سکتور پورې اړه لري او دوی علمي کتابونه، تاریخي کتابونه چاپ کړي دي او ډېر ښه بازار هم لري. دغسې په ایران کې دا پخپله د جامعې یو اړتیا ده، یو ضرورت ده.
لکه څنګه چې د معارف وزارت د مکاتبو شاګردانو ته کتابونه ورسوي، دغسې د لوړو زده کړو وزارت مسؤل نه دی چې محصل کتاب ور ورسی.
هغه کتابونه کله چې وزارت ته خوانه چاپ شول، هغه ډیر ښه کیفیت نه درلود. د بده مرغه د حکومت په کتابخانو کې، د پانتون په کتابتونونو کې خوندل شول. او موږ ته د محصل خصوصیات او د لسون خصوصیات معلوم ده. وی غواړي چې کتاب د ځان سره ولري او کتابخانی چې دی وی په ډیرو سختو شرایطو سره، مثلا د کارت په مقابل کې صرف 15 ورځې د پاره ورکړي. کله چې په ډیر ښه کیفیت سره هغه کتاب او د منل شوی کرکرم مخنه چاپ شوی وي او دا آزاد د اصل پلاس کی نماسل او لستون کې دا خوخی چې د کتابخانی د قیود نه پرته همدغه کتاب چې د علمی بورډ د خوانه او د علمی شوراګانو د خوانه تشویق شوی ده، په آزاد بازار کې تر لاسه
کوي. اوس که په لندو ټکو کې راته وایي، ځینې کتابونه زما د نظر تیریږي چې د نصاب د پاره مو لیکلي دي. په مجموع کې به تاسو ټول 100 کتابونه د نصابي لیکلي وي او آزاد بازار به چاپ کړي وي؟
زما خپل کتابونه عمدتا د کرنیز اقتصاد او توسعې په برخه کې دي، چې و درسی کتابونه دي چې په دې کې د احصایې کتاب ده، د پروژو د تحلیل کتاب ده، د پرمختیایي اقتصاد تیوري ده، د علمي تجربه طرحه او ډیزاین ده، د اداري کتاب ده، علمي مدیریت ده، د دیموګرافي او د نفوسو تحلیل کتاب ده. دا کتابونه دي چې موږ په پانتون کې تدریس کوو. د دې نه بر علاوه یو شمېر مؤسساتو، مثلا د اریک ګرځنده کتابونو مؤسسه چې اکبر نشراتي دفتر هغه رهبری کوي، مدیریت په او دغه سی یو شمیر آزاد و لورو نشراتی مرکزونو لکه سبا یا میوان نشراتی مرکز، گودر خبرندوی ټولنی، دانش خبرندوی ټولنی او دغه سی هم د پښتو چلن پراختیا مرکز، دوی ما ته ویلی دي او غوی ته بار ما دا کتابونه ترجمه کړی دي. مثلا یو کتاب د پرم د افغانستان وحشی ژوي، دا کتاب زموږ درسی کتاب نه ده او نه دولت دا ویلی. دا یو مؤسسه د افغانستان د حیات وحش د ساتلو په خاطر ماته ویلی وو او هغه مؤسسه چاپ کړ. یا فرضاً طبي نباتات، طبي نباتات داسې یو کتاب ده چې دا ډېر پرفروشه ده او ډېر خریدار لري. دا بیا یو خصوصي خپرندوی ټولنې ماته ویلی او هغوی د خپل تجارت دپاره. اما طبي نباتات یو علمي کتاب ده، علمي کتاب ده، خو د پوهنتون د خوارنه نه ده، بلکې و د فروش او د تجارت په خاطر چاپ کړی. په مجموع کې زما 30 کتابونه چاپ شوي دي، هم د دولت د خوانه او هم د مختلف نور مؤسساتو د خوانه.
دغه د مؤسساتو لخوا چې چاپ شوي دي او خرڅلاو هم ډیر لري او بار بار چاپ شوي دي، ستا برخه په کې درکړې شوې ده د پیسو په کې؟
دي د اصول د مخه نه. دوی د کتاب مؤلف ته 50 جلد کتاب ورته ورکي، ځکه چې دوی هم وایي چې کاغذ ګران ده او دا ډیر خواري غواړي. نور باقي مانده بیا دوی واک او اختیار ده، څو ځلې چاپي، څومره چاپي، په کومه بیه خرڅي، په هغه کې موږ دخالت نه لرو. فقط موږ ته 50 جلد کتاب راکي او موږ د دې نه هم اضافه ترې توقع نه لرو، ځکه موږ غواړو چې هیواد ته، ځوانانو ته او د کتاب مینوالو ته یو علمي او معنوي خدمت وکړو.
استاد، پاکستان کې کوم فکر وکړو لیکوالانو ته یو کتاب لیکل باندې زرګونه روپۍ ورکوي، بلکې ځینې کتابونه په لکونو روپۍ خلک لیکي؟ تاسو ته دغه سیده پبلشران د پیسې نه درکوي؟
ما په خپل تر اوسه د ناشرانو ماته د هر کتاب نه 50 جلد را کړی دی او بعد حتی د اکبر نشراتی مؤسسه دغه چي دي دغه پروگرام چې د 2000 جلد ماته را کړی دی او نور ماته نه غوښتي هم دي نور د خپل کار ته چې ته رسمن دیږي چې کوم کتابخانه ته ورکی ولې کزو غوړ خپل کتاب تر لاسه کوم ډیر زله خپل کتابونه په بازار کې په بیه باندې اخیستي دي
بختر ستوری گرانو مینوالو د خبرونی په ورستۍ برخه کې مو د پال په اړه د یو رپورت اوریدو ته را بولم. سره له دې چې پښتانه د اسلامي عقایدو لرونکي دي، خو یو شمېر داسې دودونه هم پالي چې شریعت کې جواز نه لري. په دې کې یو هم د پال کتل دي چې اکثره ښځې پی باور لري او د خپل ژوند د راتلونکي په اړه پالي ته د خپلو لاسونو کرښې ورښیي. د نسیمې سید په نوم یوه میرمن وایي چې نالوستې ښځې له یوې مخې د پال کتونکو په خبرو باور لري.
هغه ښځې چې بې سواده ښځې دي، کورنۍ ښځې دي، هغه عقیده لري په فال باندې. مثلا یو ښځه راځي او د هغې لاس ګوري، د هغې خطونه ګوري، ورته پاره غولئی پام دی باندې پاری په مقابل کې 100 روپے ونه اخلي. لکه څنګه چې روان شناس خلک غواري ته ګوري، پام دی شکل دا هم ګوري ورته. چې مثلا د دې خزه په دې خبر خوشحالي کې هغه نور ماغي ته خبرو تقبل پیشرفت ورکې انکشاف ورکې درڅو د هغه عقیده په دې باندې نور هم زیات شي.
درنا قادری په نوم یو میرمن چې د نجوم علم لوسته او د لاسونو د کرخو په پیژندلو کې مهارت لري، وایي چې هټلر به د خپل لاسونو لکرخو څخه خپل ملک کنټرولاوه.
یوازنه سوکو چې د کفشناسی په راز باندې پویده اتلر و چې هغه د خپل لاسونه په لیدلو باندې خپل هغه مملکت په کنټرول کې. زموږ ځوانان زی او سره مختکینی وای باز ما فال نه چې جنای زما په نقدیر کې هغه د تعلیم تربیت او کوشش په لار کې نه د فال او فال بنوي.
میرمن قادری زیاتوی بلکتل زده دی خلزان پرته د بل چا پال نه ګوري.
لاس کله په پاکستان کې ما د نجومی کتابونه ما سره و ما زنه تعلیمات او زنه مطالعات مو کې کله نو کله ز پخپلې په اولاد باندې پویګم، مګر هم چاته زه حال نه وایم ځکه چې ما په دې رشته باندې تعلیم کړم. مګر د نورو خلک چې ما ته وایي چې ستا په تقدیر دی، زه پویګم چې دوی دروغ وایي، غلط وایي.
او ته نورو چاته پال ګول
نه، ځکه چې زه خدمت کورنۍ زما دوستان په ما باندې عقیده لري. هغه کسان ته چی ویلم؟
د کابل پونتون د ژبو او ادبیاتو په هنزي استاد لال پاچا ازمون بیا په دې باور دی چې د پال کتلو کلتور له هندوانو څخه پښتنو ته ورپاتې دی.
د رحمان بابا په اشعار باندې خلکو پالونه کتل، د یونس چې د رحمان بابا پیرو شاعر دی په هغه باندې خلکو پالونه کتل. کله چې د هندي سبک پیروان دلته پیدا شو او تګ و راتګ زیات شو، نو دغه د پال کتلو طریقه او طرز چې دا هم دلته راولېږدول شو. یعنې په خپله په ذاتي صورت کې د پښتنو په وجود کې دا شی نشته، باید نه په کلتور کې دومره موجود دی. تاسو ګورئ چې همدا اوس هم د پال چې څوک ګوري یا کوم سره غاړو ته چې څوک ناسي، دا زیاتره پښتانه نه دي. دا هغه څوک دي چې د نورو سیمو نه جر راغلی دی او دلته قانون وګوري واکسره چې دغه هندوان.
د ننګرهار پونتون د حقوقو پونځي استاد منګل شیرزاد د پال کتل د نالوست خوځو د باور سره جپا غنی.
زنی کسان چې د ولسونو د سپیشلټیا او د پاکو زړونو د خو ارادو نه غلطه استفاده کوي، دا هغه څه دي چې دوی د فالونه ګوري. البته یلم د نجومی شتري پر یو حد پر یو زنو حالات او د زنو اسبابونو په ذریعہ باندې زنی مسائل کوي. ولې دا چې د پکورونو ګرځي چې فال ګوري چې تب مثلا دومره اولادونه بدل کول کیږي، تاسو و میړه داسې جنجال کوي تب داسې کیږي، استاد بخډیر خره تب ډیر خوشبخت دی. دا ټول هغه پیشګویان دي چې اسلام سره اړخ نه لګي، دا غلط کلتور دی چې په دې جامع باندې حاکم دی.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس اورنګ سمیم پال کتل یو ناوړه دود ګڼي او وایي چې د خلکو عقیدی او اقتصاد کمزورې کوي.
کلتورونه په دوه ډول ویشو چې یو ته منلی وي بل ته نامنلی وي. هغه چې منلی دي هغه د انسان په ګټه دي، او هغه چې ناملنی دي هغه زموږ اقتصاد ته ضرر رسوي، هغه زموږ ټولنیز حیثیت ته صدمه رسوي، زموږ فرهنګ ته صدمه رسوي. چې د دې جملې څخه مثلا یو د فال نیول یو خرافاتي عقیده ده چې زموږ زیات د دې کار کیږي. زما هیله غوښتنه د علما کرامو نه ده چې دغه مزخرفاتو د مخنیوي په برخه کې خپل فتواګانې ورکړي.
په خوا به د جلال آباد ښار په بیلابیلو چوکونو کې د سړکونو په غاړه پلکتون کې ناستو او د توتیانو په ذریعہ به د ځوانانو د ارمانونو د راټوکېدو په خاطر پالونه کتل. اوس ګڼ شمېر ښځې په کورونو ګرځي او د ښځو پالونه ګوري او له دغې لارې په زرګونه روپۍ لاسته راوړي. د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو قدرمنو مینوالو، د باختر ستوري نننې خبرونه هم دومره وه. تر بلې خبرونې پورې خپل کوربه باز محمد عابد ته اجازه ورکړئ. خاد و آباد اوسئ.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیب قصې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونه خبرونه کی اوریدل.